د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار یې له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو په راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00. دا شمیره بیا تکراروم 00 340 00 00 00. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمرخیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کېږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. زه هم په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او همداراز درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا داسې ده تکل صاحب چې دا کوم زراعتي عملیات چې دي هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلومداره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډې سره که یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو. مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یا مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته پکار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بعضې ارزکیاو، او بل دا چې مثلا بعضې خاورې باید اداره کړو، په اصطلاح مدیریت کړو د خاورې مدیریت ته، او بعضې نور خبرې هم دي. او ډېر مهمه یې هغه په اصطلاح حفظ الصحه د باغ ده.
د باغ حفظ الصحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ الصحه؟
د باغ حفظ الصحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼې باید له باغه وایستل شي. دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش حفظ الصحه نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کوی چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغه باید لرې کړو. متاسفانه د بدل درته اصل نه اکثرا د اخین د مونږ او تاسو باخت په شاکی او داشان مد نظر نلیتی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر یې څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې ووایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوانو خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږه کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا مونږه یو فکتور لرو چې هغه ته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیرئ چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدای شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له هغه بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواد ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د اقلیم نمونه دې ته ډېره توجه وکړي. نو کېدی شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر دا ده چې د مونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډیو یا حتی نسبت د ډېرو نقطې د جهان نه بهترینې خاورې لرو.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي. د دې معنا دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانۍ زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغسې یو عملیه ته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاورې ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فرض مثال کوم شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اولس عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجوداتي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاوره بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډیر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نسي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، چې پاڼې توی سي هغه راټولېږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوري کوو هغه هم سوزو، او بل دا چې هیڅ ډېر کمه د حیوانات کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سره استعمال کوي چې دا ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه شي. د عضوي موادو اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د اصطلاح ګډې سي نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخلیږي چې هغه بیا نباتات جذبولی شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډېر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډېر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږه سابق به افغانستان که معمولا همدا سپین سره تی اغا یوریا ده او تور سره تی اغا په اصطلاح فاسفورس ده دایمونیم فاسفیت ده دا استعمالیگی اکثرا خلک هم دا پیدنی که دا اغا کیمیاوی سری دی چې اغا لردیر زیاد مصرف عناصر رو نجوری دی نو که چیره پا مونگا پسمکا که دوامدار توگه دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی معنی را چی مونگا خواه را زی پکره او دی دیل خاطر را چی خواه را غنی کو تل سی سادا پا کار دی چی مونگا عضوی مواد استفاده کو یعنی که چیره یا باخت فرضو کسی دو بوجی سر سپینه پا کار و او کدا دوامداره که شاید یا دو دری کالبات اغا دری بوجی هم اغا کارو که شاید یا چو کالبات سلور بوجی هم اغا کارو که اغا پا دیمانا چی وزوی مواد پزمکه که کمیگی او دازمکه صرف هم اغا کیمیاوی مواد چی منگو ورتورکو چی دا سپینه و طور سره ده و اغا جذبوی چی دا دیر یا منسی تاثیر ده روس تکی دایسی چه ولری لکه فرض مثال لکه اغا مخی تماویلی چی منگو عمومی فکتور لده چی اغا پیچ ده یعنی پیچ به دی معنی چی ای خاور قلویت او تیزابیت که چیره وزوی کیمیاوی سره پا بخنه سره خصوصا تور سره خصوصا تور سره چی اغا پا خپل ترکیب که فاسفورس داری اغا منگ دیر استعمال کو پا باغو که دا باعث که دیگه دی چی فاسفورس یا پیچ پا خاوره که زیاد تی او قلویت خواه تلار چی او دیر وزوی مواد یا دیر نور کیمیاوی مواد جذب نسی نو دیر خاطره پا کار داده مونگا خاوری غنی کو او دی غنی کولو لپاره دیر مهمه طریقه هم داده چوی مثلا پانه باید پزنکه که پاتی سی
هم دام مدرنه پختل مرخیل سی دیر بخنه غوارم چستاس خبره پریکومه طبیعی لاره چاره ده خاوره ده غنی کولو لپاره یا خدا ده چه پا لابراتوارونو کی کیگی یا مثلا مسئول مؤسسات ده کرنه وزارت یا اروند مؤسسه کوی پا لویو او خو امکاناتو مگر عام خلق کم زمین خلق یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپلو مځکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پاڼو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پاڼې له مځکو نه راټولې نشي، دا یوه لاره ده. نور څه کولای شي یو کروندګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره یې ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بلکل چه دیر آسان لار چار استم، خصوصا مثلا اکثرا دیمونگا باغداران مالدار هم دی در کمسرت در مالون پلاس ترازی اغا باید بخطو در ارسته سی به دی مانا چلچه تا پا دیمزه که پیو کنج که یو جا ورطا غلچ سی پیو نیم متر قدر پندازی او بیاداسر التواچه ول سی او لگ کیمیاوی سره اسپین سره ورواچول چې په مخصوص رطوبت او د دې په سر یا پانې خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول چې دا ټول هم په همدې سره ورواچول شي او همدې په مخ باندې تقریبا د شل سانتي په اندازه خاوره واچوو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتو لپاره هم که پاتې سي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورس کیږي او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي موادو ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته هم ضرورت نه لري، کوم خاص به اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته هم ضرورت نه لري. ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ مونږ نورې چارې هم شته لکه مادې پاڼې هېڅکله باید مونږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي مونږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پاڼې، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه سي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پاڼې چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي همداسې؟
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم ډېر خاص ماشینونه نه دي چې هغه مادغه خپله په دغه خپله چې شاخبوري وسوده باغ دغه راخلي او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو زرو باندې تبدیلوي لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي هلغه نه کم او په ځمکه کې همداسې پرېږدي. هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي هغه تجزیه کیږي چې دغه خپله باعث کېدیږي دي چې مځکه زموږ او تاسې غني شي او یا د فرصت په استفادې سره یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. مونږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان نه طریقه ده چې مونږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه داسې طریقه ده چې فرض مثال مونږ اخلو یو دوه سوه لیتره اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو امر تازه خوشحالي
او بالکل موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو باغدارانو ته په همغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې ووایاست چې پې پوه شي. مننه.
بالکل بالکل، فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته، او همچنان لس لیتره ادرار د غواګانو چغدي راسانه ده کمغه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غلط کو هغه اوبه عمل سره راځي تولیږي لس لیتره آغا، او تقریبا یو کیلو د نخود وړه او یو کیلو هم ګوړه، او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لپه یا یو موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یو ور د سهار لخوا او یو ور د مازدیګر لخوا تا 50 د خپل لپاره د ساعت د عقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولړو، نو دا به موږ ډیر یو کافی اوزی مواد د نه جوړیږي په یو هفته کې. پس دغه موږ کولای شو چې د یو بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای دیو بخار سیستم کې کېدای شي دا یو شاور ته جوړ کې وادي په اصطلاح شیردان اما خوشی کو په وبو کې دا ټول از مکه ونیسی، او د دې تر څنګ څنګ موږ کولای شو په پرده مثال هر ونه ته یو لیټر یا دو لیټر هم د سوروا چې بیا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې موږ خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې موږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر موږ چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست شي یا تجزیه شي، لکه مخکې چې ما ویل یو دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده، یو طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم ډېر ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپل را روزمه واد ته ورستیږي. دا ټول ورستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب، وړاندې په خبرونه کې لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړئ چې کله چې موږ دغه عضوي مواد چې تاسو یادونه وکړه دا سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو په یو ځای کې، د دې د حفظ صحې لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د له منځه وړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ. ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي راډیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. عبد الحاد تا د هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمند ولایت کې اکثره خلک چې دی وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي. دلته یو کیسه مرض تکل صاحب محترم، از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکی مرض موږ ورته وایي، زیات کسان یې دا سپیره مرض ورته وایي. بس دا کښتونه دا اوس موږ کاله کې کړی دي، ځینې کسان مالوچ ورته وایي دا پنبه. نو دا کښتونه مې کړلي، دغه مرضونه کوي نه پوهېږم چې دا دوا سره کار لري او که دلته خلک مثال د خبرې په هوی نه ورسره لري کنه. موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانیسو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا په 4500 کالداري راکوي. مثال په 1200 افغانۍ، په 1500 افغانۍ یو دوبۍ بوتل مثال دغه د دوا د مجانی سپر د کښتو باندې پاشو. خو بیا هم دغه سپیره مرض کوي. نو زما د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو به ډېرې ورکوو، کدا چې دې چې څه تږي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب به ډېر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدې چې لار شي وبخي، عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې د سپیره مرض د علاج د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کومو فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست ستاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشحاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسېدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزونه موږ ورته وایو تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثره لاشتې دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم څه ناڅه هندوانې پیدا کېږي. نو هغه کښتونه چې دي اوس اخیسته سوي دي. اوس د نوي کښتو دپاره موږ پنبه کرلې دي تکل صاحب محترم. دغه پنبه واصلات ته مې سترګې نیولې دي. نو کدا پمبه شی وکړه لا خپل مسپونه را جوړ ته خوشی دي او پاده سو رسیدلې کشتونه د پالیزو دي اندواني دي خټکی دي مثال بادرنګ دا دغه شان چې دغه وس رسیدلې تکال تام محترم اکثر زاینه شې دي لاشتوی دي اغه دغه سپیره مرزونه وکړه د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي باندازې زیات مرزونه وکړه اغه دغه سپیرکې مرز وکړي چې خلک نو سره پویږي کیا د متدل هوا غواړي نه پویږي تکال تام محترم کوم مصرف چې مر باندې کوه اغه زمر مصرف بدبختانه به تاسو مر کشتونه نه را جوړي
مننه زب خپل پښتني وکم کې دای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم لتاسو نه څه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقاً غستاسو د ستونزې حل ته یو لاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې ښه چمتو شي مځکه ستاسو ښه چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستلی شي تاسو مخکې ویلی چې له ځینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوي دي بیا دغه مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړې ده په مځکه کې مو څه بدلون راوست څه کار مو پرې وکاو که پوښتنه لرئ دا اوس به عمر خیل صاحب ځواب درکړي خو لومړی تاسو ووایاست چې له خپلې مځکو سره مو څه وکړل
حالات خوشاله که تکل صاحب محترم ډېر شایسته پر ځای پوښتنه دی وکړه زه واټس اپ چینل ته درغلی وم تاسو واقعاً په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و اوس هغه ځکه چې د تکل صاحب محترم دغه اشاره پاتې دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې دغه مر باندې تیر شي بیا د دې ورسته د ژمي کښته مثال د خبرې موږ په دې مزګ باندې غنم کړو ځکه وزل د پهلمن ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر هم نو دا کښتونه چې دی زنه اوس موږ کله غوښه شاړې پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دامه ځکه باندې مثال کودونه ورته برابر کو څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډېر زیاته مننه کړې شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته دا کافی دی یو فصل اخیستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
ډیر مننه تاسو ته تکاسه په بخښنه سره زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پوښتنه راشم مهمه دا ده د جنوبي اوزا کې د موږ تاسو متاسفانه دغه اقلیمي تغییر هم ډېر تاثیر کړی ده او یو ډېر مخصوص مرض یا پیسال آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې پیچې زیات شوی هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایچ تجمع زیات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نښه د سی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسې په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولدا مایت چې او حشره ده چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک د جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په زغرد ویلی شم چې دا یو حشره ده مزالته تللی وم دا سورج مخکې چې په هلمند په کندهار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګانې استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کوي بل راغلم په دې کې چې دا کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د اسمه کارول دا ډیر عملیاتي خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په خپله سیمو کې چې د فصلات مې کېږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی چې چیرې دویم فصل یا په مغوال فصل یا دیگه پروس کال دی فصل تکرار نی معمولا بعضی فامیلین لکه دی پالیزو لکه خطکی لکه اندوانی لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنگ دا باید په غزمکه که تکرار و نکرستی چه دیتا مونگا تناوب وایو چه که چیره تکرار وکرو مونگا چه دا کیگی متاسفان افغانستان که معمول ده که دغه تکرار وکول چه اول تکی داده چه باید دا تکرار نیسی دوه مثلا حد اقل یاو کال دو کاله باید تو وقت وکول چی چه بیا پاس دغه مونگا کولش چه تناوب وایو بل دا راغلو دیتا چه بعضی عملیات چه دیر اکثر خلق صرف و صرف پاراول اکتفا کهی چه دا کافی نده دیر خده دا خبر ده باید وارول چی لگ مر و تا پی صلاح آماده سی چه غمری و هیلک نو دا دیر خبر ده اما آده دیر تر تنگ تنگ با کاردادی چه فرد مثال دیوزوی مواد پر استفاده که یعنی از مکه باید غنی سی چه لکه مخی چما ویلی پا غبانی اکثر خلق دیر کار نکی اکثر دیر کم خلق بیا دامزه که بایم پسل ده لکه مثلا پی اوجه دیزمه که که او کمپوست لری ده کمپوست استعمال دیزمه که پی منظم تو گاراول تناوب بزراتی ده هغه اساسی تکی دی چه هم ده هغه باعث دیدی گزی چه ده نمونگ کم فصل سرازی دیده ده امراض و لعفاتو نه پی سلام آغا امراض و لعفات جات آغا نمت زرده که اما که ده چه که مده نظر اونی نیمسی متاسفانه چه ده ده مشکل بیا جاتی دی
دا د تناو په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پماني کوو
با سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب زندابات ازادي راډیو د ازادي راډیو همکاران دا غړي د لا پمان شخ پرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تناو مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلی چې له خټکی سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به یې تصحیح کوئ ما خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یوه کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی که نه دي په یوه کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایئ څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یوه نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا که سږ کال زه پخته کړم څو کاله وروسته باید پخته وکړم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکړم په دوهم کال څه شی وکړم په درېیم کال څه شی وکړم تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته ور راځي
اسان د تکا سب چې دلته موږ دوه فامیل لرو یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گیده او دسی یو پیسلا توفیلی نباد ده چی پنزه که دیده شنگل رو توایی که چیره سر پسر و کرد چی دا کهی اما آغا فامیل چی پیسلا جلاغ لری لکه خطکی خصوصا دا خطکی اندوانی دا کدوان و دا پیاف فامیل که رازی دا فامیل چی بیاده دا هم بیا یو بل مشکل لری چی پمت پدیه ورسته یه که چی آغا دی خطکی مچ ده د خټکی مچ ډېر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده نو تناوب داسې مونږ فکس کوی نه شو چې پرده مثال که سه کاله د یو شی وکړل خو حتما باید مونږ تغییر ورته ورکړو حتما حداقل که فرد مثال بعضې امراض سیدي لکه د خټکی مچ د خټکی مچ مخکې له دې چې مثلا مونږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو لکه مثلا ځکه باید ډېره قوي قلبه کړو یعنی په عمیقه قلبه کړو دلته هغه د کوم حشری په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه به له ځمکې راټول شي یا پر مثال د زمي په وخت کې دلته یخا ورته ورکړو مونږ په معمول توګه وایو یعنی پس له هغه چې دا کارونه مونږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونیسو که پر مثال سه کال خټکی کرله و حداقل دا ده چې یو کال وروسته باید وکړو یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض وه هلته نو هغه باید دوه کاله درې کاله باد وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي دلته تناوب دغې کار لپاره ضرور ده اما داسې ټکس یې که فرض مثال ووایي چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي یعنی تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید مونږ تاسې ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې که مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا مونږ نیالخانه جوړوو د نیالګیو یا د بوټو لپاره دا کفر مثال یو فصل مونږ دا واخیست چې بیا سره دا بیا د خانه کو هغه ډیر مشکلات لري ډیر امراض لري دا هغه څه نه رشد کوي نه په اصلاح سره فصل تر اخیستای شو نو د دې لپاره په کار ده مثلا کنه خانه جوړو هغه څلو پنځه کاله په کار ده چې غزنه کې بیا ونه کړل شي نه یعنی مطلب دا چې بیا هغه نلګي چې وخت جوړیږي او کفر مثال نور نباتاتي متناوب یو اصل د زراعت کې خصوصا په یو کلن نباتاتو کې په یو کلن نباتاتو کې په دې معنی چې کفر مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري دا باید خامخا موږ هم کال په کال تغییر کړو نو هدف په ټوله کې هم دا ده.
ډیر زیات مننه له تاسو عمر خیل صاحب.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمرخیل. وړاندې په خبرونه کې عمرخیل صاحب تاسو مخکې هغه ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګ او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړئ او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو، بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمرخیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروانګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروانګر او باغداران څه کولی شي، یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس د رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري ده، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کېږي دلته معلومداره چې دا خپله میوې چې په باغو کې دي دا یو فشار ده په ونو باندې یا په اصطلاح یو سټرس ده په ونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دې ونې را کم شي باید مونږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنی چې که چیرې وخت چې مونږ دا رفع حاصل وکړه په زیاترین فرصت سره باید مونږ اول آبیاري وکړو. اول آبیاري پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید مونږ وکړو چې هغه د راروان کال یا روان کال معمولا داسې کېږي چې بعض خلک مونږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې هم چې اوبه ورته ورکولې هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي اما اوبه ورته حتمي دي. دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي او همزمان معمولا ونې د راروان کال د فصل لپاره پندوک جوړوي او د پندوکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا مونږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې دا مونږ تاسو کاروانګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو راروان کال دا پېښېږي چې هم ګل چې کوي ډېر ضعیف وي هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید مونږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه که اصلا تر واخیسته دفتنه اوبه کو بیا هم ورته ګورو به حسب ضرورت باید آبیاری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې موږ به اثر رافته واخیسته او بیا یې پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پیښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېرې استعمالېږي په بعض سیمو کې. معول در په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پیښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه کندکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رسې د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
د څه داسې چې معلومداره خبر ده، د دې خاطره چې معمولا هغه ځکه چې یو فصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي. یعنی مثلا آفت رفت حاصل څه وسه، نو بیا هغه نور فکتورونه چې ما مخکې پې خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومداره چې که اوبه نشي خو واړول کېږي نه. او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي موادو سر په دې شیانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا دا رسه د حاصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته موږ نورې کیمیاوي سرو ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې موږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس کې ضرورت همغه فصل موږ بیا هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي په دې بحث وکړو که غنم کرو، یعنی غنم که په غزمکو کې وکرل چې زیاته رطوبت نسبتي لږ زیات وي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سوي، هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اول اوبه سي بیا پس دغه وکرل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل دې نبات فرق کوي، بعضې شاید مونږ کولای شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي، بعضې نباتات همداسې خاصیت لري خو معمولا چې رس حاصل نه وروسته اوبه سي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمر خیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ها، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمر خیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلې چې لغه اوریدونکي چې له هلمند نه تماس نیولی و اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکۍ یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولي ډاکترانو ته نه، بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ایز ریاستونه دي، یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
اصل کې خو معلومداره چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول په هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، یا مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي، متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرد مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل یو متخصص سړی کس په عدالتي د حداقل یو داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده، دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کوم بل بکتریا ده، دا وایرس دا چی شاید ده. چه بعض شان معلوم داره تو لابراتوار غواری، اما اکثرا شایان دیگه تو ضرورت نداری، اگه پستور گمان سایه تفکیک کوایی تی. نو در جوال مسئول خو معلوم داره تو رجاست و مدیریتون در درات تی چالتی او بخش فازه ستا، هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا، اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس زه مشخص نه شم ویلی چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ شي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته بعضې ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده وخت چې موږ رفع حاصل ختم شه او ونې تقریبا 20% استراحت ته لاړې شي، بیا موږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو، یا د سپینه سرې چې په 100 لیټره اوبو کې 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار. یو بل کار هم چې کېدی شي هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې، موږ د زمینی غوړ لرو چې غټه زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي. که چیرې د موږ خپل باغونه د قارچي امراض لکه مثلا تاکستانات دي، موږ د تاکو باغونه دي، دا تاکونه دي هغه له قارچ سره ډېر حساس دي. د زمي غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال سي. فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه شي دا موضوع. نو دغه هم ډېر مهم خبرې دي چې د بروس سره د رفع حاصل نه د اکثر د خلکو توجه نه کوي. دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضې ترکیبي دواګانو چې هغه ډېرې مهمې دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب. فکر کوم چې دا ځل به انشاءالله له امان الله تکل سره چې د ازادي راډیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي. دوه ځلې هڅه خو ناکامه شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست، څه ویل لرئ؟
مننه، خوشحاله وتی او سلام تاسو ته کلتاب یو ښاغلی مرخیر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. د خبرونې له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دا د چې د راتلونکو فصل لپاره باید کروندګر او باغداران څه وکړي. تاسو ځکه لری باغ لری څه لری او څه مو کړی دی؟
من خو باغ لرو، مکم لرو، دانګور باغ لرو. منګه چې کله دا مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړه ما را خبرونه لږ لږ تعقیب کړل، دغه د لارې اپلیکیشن لږ دا منګه چې را کله انګور کې وشکو په خو منظم ورکو، خو بیا پانی په مالو خورو او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټي کې شیندو، بیا غنم پکې کړو، خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل صاحب څخه کله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي دوی چې بیا غنم چې کله پوخوالی ته رسیږي وږي وکي په شیریا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي، چې ډېر ډېر وچیږي، هغه ته پنګچي مرض وایي. خو د دې توایي باید څه وخت مخه ونیول شي، څه وخت دوا وسیندل شي.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرئ همدا اوس یې وکړي چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب ووایي.
او نوری پښتنه چې د لوبیا هم دغه مرض کوي. موږ ته خو مکه ته زراعت والا تمه وروارات مته ډیره ځای پر مکه خو قویم کله بیا هم دغه مرض کوي. لوبیا هم کوي او هغه بل رور وخت قندهار نه چاړي کني ولې واس تیر غوټه مرض یو خو هغه په انګورو تاکو ته پیدا کیږي. نو انګورو تاکو ته موږ دغه هک دی نازول په نامه دوا ده شل پیتاده ده پنده پیتاده ده هغه چې را ورا بیا کار کوي. خو دا غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي. دا غنمو لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو. په ځمکه کې ورته دا سلفر وشیندو و ترې وخت کې دا څنګه د عمر خیل صاحب ته خراب پوښتنه
را سره اوسه تکل صاحب. عمر خیل صاحب خیل تاسو پوښتنه ولري خو اوس به دوی ته ور ورکو چې تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړي.
مننه تکل صاحب. اصل دې تکل صاحب څه خبرې وي؟ یو خدای چې ډېر مهمه ټکی اشاره وکړه چې هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشی کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دیش ولسوالۍ ته، د مسقره ولسوالۍ ته، څو ولسوالۍ نورو ته، خصوصا د انګورو په ارتباط. دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوانې دي. اول دا چې د کاول ما ویل چې پانه د ځمکه حق ده، اول خدای د ځمکه حق په پوسو باندې خوراک تاسې نه ده، بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید ونې ډډ ته یا د ونې شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په پوسو باندې باید وخورو، او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایی مواد کافی له پاڼې نه ضایع شي دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغوګې مراس زخته ډېر د پخندارو په دې سیمو کې متاسفانه یا ولایت امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي، پاڼې موږ په پوسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده، د آبیاري سیستم دسې ده چې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا مینځل کېږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرش پانتي د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریښې قطع کېږي، ډېر عوامل شته. خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی دا ده چې زه همیشه کروندګرو ته، باغدارانو ته همدا وایم چې تاسې هیڅکله باید کوچونه په باغو کې خوسې نه کوئ. دا پرېږدي چې په خپل طبیعي حالت باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي، کار چې باید دا وشي چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه، زه داسې پوه شوم، خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېر استعمالوي، دا کېدای شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه، استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفر سره له دې چې یو ښه قارچخوش هم ده، هغه د ځمکه اصلاح کوي، په دې معنا چې تیزابیت د ځمکه چګوي، تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوي شي. اما مشخص توګه باید دا موږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغوی چې معلومه نه کړو، فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی. سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید چې داسې خبر هم نه وي، د تخصص په مسلک په نگاهنه چې موږ مثلا لکه دوی چې ولې اکزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي، هغه سیستمیک فنجسایدونه دي. او سیستمیک فنجسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دي چې په اصطلاح د فنجسایدو یا د قارچخوشو ده. موږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخوشونه باید استعمال کړو، هغه تماسی او کم تاثیر لري، پس لغه بیا موږ راسو دي ته. خو دلته په افغانستان کې معمول دا ده چې خلکو دا راوي دي، او هغه هیگزوکونازول چې هغه اخري فنجسایډ استعمالیږي، چې دا هم باعث دي ګرځي چې بیا را روان کال چې موږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبور ته لکه دا یو انټي بیوټیک هم دی، او شاید انسانان استعمالوي. موږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضې امراض لري، بعضې امراض مشکلات لوبیا لري، چې هغه چنجي دي. معمولا چنجي ډېر متضرره کوي لوبیا، چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي، خپل په بازار کې پیدا کیږي. اما اسپرغوغ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض مخکې هغه زموږ دو ساعته اتل سب چې په تماس ونیو دا کیدای شي. نو ډېر زیات عوامل شته، خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس یو ښه طرزالعمل وي، په اساس یو څوک چې هغه متخصص ده ډېر په اساس استعمال شي، نو بیا دا له وروستو مشکلاتو نه موږ ډېره مخنیوی کیدای شي.
ډېره زیاته مننه. د سپیرغوږې اصطلاح زه هم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکۍ او سپیره په نامه دا مرض یاد شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ وښوده چې دا سپیرغوږی دی، یا دقیق نوم وښوده. مننه له دې نه. تکل صاحب، تاسو که تر اوسه پورې هم راسره یاست، نور څه پوښتنې لرئ له عمر خیل صاحب نه؟
و پوښتنې خو دا دی چې موږ خو دا دوا چې کومه راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، ښه په هغه غټ سندونه یې اخیستي. نو ډېرې دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې، او ډېرې کمې دوایانې بیا پې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي، بغیر د شمال هم راغورځي، دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه؟ دا سره سپینه سره ښایم، ځکه چې دا راغورځي، همداسې راتویږي د ونې نه، چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمر خیل صاحب، تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمر خیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکان صاحب. یو شپه تصحیح کوم دا ده چې موږ دوه حالت لرو، یو تداوی ده او یو په اصطلاح معالجه ده. په دې معنی یعنی په سره وقایه ده په بخنه سره وقایه ده مونږه وقایوي حالت ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی پیوفیس پندفیسادا یوریا سپری استعمال دی زمینی غوړ استعمال دی باز ترکیبي دواګانو امراض و آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کولای شو د لویدل د نباتاتو یا لویدل د میوو ډېر علتونه کېدای شي چې خپل د ځمکه د غذایی موادو په اصطلاح کې ګډوډ شي یا برهم خوري یا دا کېدای شي چې راغونی یا هغه توی شي اما استعمال د سرو استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نشي لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دی په افغانستان کې تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي تر هغه دی چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده رکی یوریا د فاسفورس فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایی مواد بخاطر غنه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی شي تاسو مانی توی شي او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مینی وخت کې په سرلی کې او د دوبی په سر کې پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نکړو چې برادر مونږه ونه کې دا چې د زمي پر اتاک سره متضرره چې خصوصا نموي حالت وروستای نموي حالت چې په وړي په اخره کې دا مونږه یوریا نه استعمالو یوریا صرف پر وخت استعمالو چې ونه سره حتی تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې
مننه کوم لتاسو نه قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر پای 3 دقیقې پاتې دي په دې محدودو دقیقو کې به خپل میلما هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډه وو پښتو چې دواړو ته به اله د چې وخت پیدا شي نور اوریدونکو نه شو راخستلای تاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم
ډېر زیات مننه تکل صاحب هرزه گیا اول باید کوشش هرزه گیا کومه ده هرزه گیا هر گیا ته ویل شو چې د غوالي فصل یا په اصطلاح د مونږه د غوالي نبات سره چې فرض مثال که باغی ولا د مونږه غوالي نبات او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دوایمي فصل ده دا په مونږه هرزه گیا وایو ترته بعد یو شای بعد پوښو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکه مخ پوښي چې راته مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح د ځکه مخ په خلکېږي خصوصا په باغو کې مونږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکه مونږه درمږه تجربه ده ځخپل هم باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې دا د ځمکه د هرزه گیا هغه گیا ده چې مونږه لاولی نه باید سره رقابت کې بس په دې معنا چې کچېرې گیا د مونږه له هر نه وګیا شي هغه له مثلا 50 سانتی یا له 40 سانتی لوړیږي او له مونږه نباتات سره یا له مونږه باغو سره رقابت کې نو دا ته هرزه گیا وای دا باید له بین لاړ شي اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکه مخ پوښي او هغه شکل د سنوي چې په اصطلاح ضرر پیښي هغه مونږه باید له بین وینې شو هغه باعث دی کېږي چې رطوبت جوړ کی هغه باعث دی کېږي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کی هغه عضوي اماتو ارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډیر مهم دي ژوندۍ موجودات هغه باعث دی کېږي چې په ځمکه کې ایجاد کی او د ځمکه غنی وساتي راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلم نباتات دي دغه د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو که فرض مثال د ځمکې ته راول یا مثال په د مثال په توګه د کچېرې د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو هغه باید ښې ورستی چې د استعمال کو ځکه چې تخمونه ډېر زیات دي یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډېره ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده اما په نهایت هم بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې غته انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو یا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب ک لطفا د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب مخصوص د افغانستان په جنوب لویدیز کې په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نه لیدل کیږي ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخي دي آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې لمخ کنه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي
بالکل تکل صاحب دا زما همیشه هم دا ویناوی چې کله ته زم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر یې هغه اوبه دي چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بې رحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی داسې کېدی چې نقصان ورته ورسوي. نو یو شی چې ډېر مهمه ده د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال د اوبو ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډېر سي، په هر سیمه کې باید ډېر سي. او بل شی چې هغه په لویه سطح کې دی چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول د اوبو په افغانستان کې. زه یو شی ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کما وده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمیني اوبه دي، دا باید ډېرې ضرره دي چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمو کې کې چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږ په سلا نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بې رحمانه توګه ده. استعمال د اوبو باید کنټرول شي چې تر هغو مونږ اقلیمي کنټرول ته یا په سلا دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیلو چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې میلمه و. له تاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واورېده، او له هغو اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، تلیفون یې وکاو، خبرې وکړې، پوښتنې وکړې، او له میلمنه یې معلومات وغوښتل. د ازادۍ راډیو خبرونې دوام لري. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم، او د ازادۍ راډیو د پاتې د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلورویشت ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پا نک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون خکول اے دے جن 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 خکول اے دے جن 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 خکول اے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نرا روانه شیر لکه یو خو غنې هم داسې بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سي جن دن تا ټوپک منی سي رات کتاب کے دوان خیدی یو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموین ناکد نقل یو وڑو کئی کاغس او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کدے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نه ورک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر ځینې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دا څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دا څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې خپل 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 دې ځان 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 خپل دې خپل 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 دې ځان خپل دې ځان خپل دې